ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسئله د غرمې څخه وروسته دوه بجې په کابل کې اوس د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه رسیدې د هرې پنځمبي پر رقم نن هم ازادي په څپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام دوه ساعته دی لایف دی. دا پروګرام ته تاسو ټلیفونونه راکولای شئ، سوالونه کولای شئ، خپل نظر لري خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولای شئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې وروسته د ازادي رادیو همکاران درته اعلانوي. د پروګرام چلون کې به وروسته په خبرونه کې تاسو ته وایي چې څنګه ټلیفون کولای شئ. اول د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. په کابل کې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي دي او 24 تنه زخمیان دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي له کابله یو پلاوی ور روان سوی تر څو هلته د بیګنیو عملیاتو په اړه چې د یوې کورنۍ څلور ځوانان پکې وژل شوي دي څېړنې وکړي. او د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو د ځواکونو د پوځي حضور دلیل په افغانستان کې دا دی چې هلته د رانجې د حل لپاره سیاسي جوړجاړی پیدا شي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه وژل شو او ګنچ بیر نور زخمیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د زخمیانو شمیر 24 دی. حمله نن د میکرویانو پر سرک شوې ده. وسوالو طالبانو د دې حمله مسولیت اخیستی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تیره شپه د یوې کورنۍ څلور ځوانان د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په دې اړه خواشینی ده. د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا د وژل شوو کسانو مړي نن سهار د اعتراض لپاره د هغوی کورنیو د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښي وه. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاني ویلي چې دا پېښه به وڅېړل شي او یو پلاوی له کابله ور روان شوی دی.
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ عام ډېر ټولنیز کسان وو. دوی پادی دیول پخار کې روزګار او دندې درسره کولی. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي، ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو. هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز باندې جدي ډول باندې وختل تر څو څېړنه وشي.
د افغانستان کورنی چارو وزارت د ملي امنیت ریاست یا د ملي دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي چې ناټو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به بیړه ونه سي.
We welcome the talks which are going on and we welcome the efforts.
دا وای موږ د هغو خبرو چې اوس په افغانستان کې د سولې په اړه پیل شوی هرکلی کوو. موږ د امریکا هڅې ستایو چې له طالبانو سره موافقه ته د رسیدو لپاره یې کوي. فکر کوم چې په دې کې به چې موافقه څو وخت کېدای شي په احتیاط کار اخلم او اټکل به ونه کړم. د سیاسي جوړجاړي کلک ملاتړ کوو. موږ باید دا هیر نه کړو چې د دې دلیل چې ناټو په افغانستان کې دا او هلته موږ پوځي حضور لرو دا و چې او دا دی چې په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره زمینه مساعده سي. اوس مهال په افغانستان کې 40,000 بهرني ځواکونه ډیره دي چې لوی برخه امریکایان دي، خو د ناټو اروپایي متحدان هم پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز په لخمري کې د وسوال طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې وزارت بیان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې په بغلان کې ګډ هوایي او ځمکني عملیات په شدت روان دي. رحیمی په ټویټر باندې لیکلی چې په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي دي او د هغوی دوه قمندانان هم په دغو کې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پلخمری په شهر باندې له څو ورځو راهیسې حمله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او بلخ لویه لار چې په بغلان کې بنده وه بیرته پرانیستل شوې ده. نصرت رحیمی په ټویټر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې خلک په کراري پر دې لار تګ راتګ کولای شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د کمپنیو کشتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سوریه ته په میلیونونو بیرله تیل استولی دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون یوه اعلامیه خپره کړه او پکې وویل چې دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس سره او د لبنان له حزب الله سره چې ایران یې ملاتړ کوي ګډ کار کاوه او دستور یې ورڅخه اخیستی او د هغوی مالي ملاتړ یې کړی دی. په هغو کسانو کې چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګولي د ایران د نفتو پخوانی وزیر رستم قاسمی او د هغه زوی هم شامل دي. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه شوي دي. توپان د شدت له پلوه درېیمې درجې ته بیا لوړ سوی دی. د بهاما صدراعظم هوبرټ مینیس ویلي چې توپان سخت تاوانونه رسولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارک لوکوک ویلي چې 10,000 کسان په بهاما کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خلک په دې سیمه کې سرپناه د ټراک پاکو اوبو خوړو او دوا ته اړتیا لري. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز پر